ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه بارکوال میاخیلم او د غزل محفل د ادبی خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشاله به یاست او زموږ د اونیز ادبی خپرونې ته به په تمه یاست. د موږ به هڅه کوو چې د نورو خپرونو غوندې په دې خپرونه کې هم سندرې درته ولرو او هم یو شاعر په دې خپرونه کې را سره مېلمه دی. نو مخکې له دې چې شاعر در وپیژنم دا به درته ووایم چې نن د پښتو د صوفي شاعر رحمان بابا د 312 تلین دی او د رحمان بابا تلین هر کال په پېښور کې لمانځل کیږي او د ده پر مزار باندې هم عرس جوړیږي او هم مشاعره وي. خو موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې د رحمان بابا ځینې بیتونه هم در واورو او له دې سره سره چې د سندرغاړو په ژغونو کې کمې سندرې موږ درته انتخاب کړې دي هغه سندرې به هم د رحمان بابا شعرونه وي. نو له ژمنې سره سم زموږ میلمه راغلی دی. د نن په خپرونه کې به له موږ سره د جنوبي پښتونخوا د بوري یا لورلای سیمې تکړه شاعر رازق فهیم صاحب میلمه وي. مخکې له دې چې رازق فهیم صاحب ته ارکلا وایم تاسو ته به ټلیفون شمیرې اعلان کوم. کولای شئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او موږ ته ټلیفون وکړئ په خپرونه کې خپلې ښې غزلې را سره شریکې کړئ او همدارنګه که د غزل یا د شعر په اړه مو زموږ له میلمه څخه پوښتنې لرلې پوښتنې هم کولای شئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا 001-202-205-0403. یوه بله شمیره ده 0800-999-0. شمیره یو ځل بیا 0800-999-0. تاسو کولای شئ چې زموږ پر فیسبوک پاڼه هم نظرونه را سره شریک کړئ. همدارنګه که خپلې ښې معیاري غزلې هلته راته پرېږدئ نو موږ به یې په خپرونه کې شریک کړو. رازق فهیم صاحب په لاین کې یاست؟ او رازق فهیم صاحب هرکلی درته وایم.
ډېره مننه تاسو ډېر تشکر.
ډېره مننه رازق فهیم صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله. تاسو ته به وایم چې زموږ د دې خپرونې جوړښت داسې وي چې څنګه د غزل محفل نوم دی نو په دې کې اوریدونکي هم راځي خپلې غزلې را سره شریکوي او له تاسو څخه به هم ستاسې ښې غزلې اورو. په پایل کې به رازق فهیم صاحب که ستاسې خوښه وي ستاسې یوه غزل را سره ده دا به اوریدونکو ته واورو ستاسې په خپل غږ کې ده.
ژوند چې ځینې څرک اخلي تر هغه ځایه نه سورا ژوند چې ځینې څرک اخلي تر هغه ځایه نه سورا شاوخوا غږیږو د مطلب تر ګایه نه سورا ګوړه مې په خوله کې وي خو خوله مې پرې خوږه نه وي ګوړه مې په خوله کې وي خو خوله مې پرې خوږه نه وي ورک سو په لمنځونو کې مګر تر خدای نه سورا خپلې بے وسیو مې د خولې اختیار اخستې دی خپلې بے وسیو مې د خولې اختیار اخستې دی خپل فیصلو له هم په خپل رائے نه سورا لاری جوړو چې ستا د زړه کور ته لار وکړو لاری جوړو چې ستا د زړه کور ته لار وکړو لورې مو فنا شي ستا د زړه تر سرایه نه سورا موږ په دې نیستۍ کې هم شرف د ژوند ساتلی دی تاله به کاسه په لاس د ښار بډایه نه سورا تاله به کاسه په لاس د ښار بډایه نه سورا
اوریدونکو په دې له چې د رازق فهیم صاحب له دې غزلې مو خوند اخیستی یو رازق صاحب ته به هم وایه چې زما دا غزل د چیرې ساتلې وه او
ما تل دا خو ډېره زړه ویل شوې ده
نو اوریدونکو به هم پوهېدلی وې چې د رازق فهیم صاحب شاعري چې زما دومره خوښه ده او غزل مې پټه را سره ساتلې وه، نو څومره ښه شاعر به اوریدونکو د رازق فهیم صاحب د شعرونو یوه ټولګه شاوخوا 15 یا 15 کاله پخوا چاپ شوې ده چې یوه پیاله رڼا نومیږي. له هغه وروسته بیا شاعري ولې نه ده چاپ شوې؟ په دې به هم له رازق فهیم صاحب سره خبرې کوو. رازق فهیم صاحب، زه پوهېږم چې ډېر اورېدونکي به ستاسې له نامه سره آشنا وي، خو که بیا هم په لنډه توګه خپل ځان که زموږ اورېدونکو ته ور وپېژنې ښه به وي.
بالکل، زما لکه تاسو چې وویلې نوم خو رازق فهیم دی که نه، او د بورې اوسېدونکی یم، د جنوبي پښتونخوا یو ټاټوبی دی، لورالایي هم ورته ویل کېږي. نو زما بنیادي روزنه ادبي روزنه هم په هغه ښار کې شوې ده، د ډېر محترم مشر خیر محمد عارف صاحب تر مشرتابه او تر لارښوونې لاندې د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې هلته یو تنظیم وجود لري له تیرو 40-50 کلو څخه. او زما شاید دا خوش قسمتی ده چې د هغه تنظیم سره او د هغه مشرانو سره په مجلس کې پاتې شوی یم. د شعر لوړه سیده که زه خدا وایم چې د دې څکه پلار، زما پلار چې وي هغه یو ادبي ذوق لرلی، یو کور کتابونه وو، نو د هغه کتابونو له رویې څخه چې زه لږ رالوی شوم، بس بیا مو هغو ته اکسس وکړي او خدای دا پلان راکړي چې پښتو زده کړم لوستل. نو بس تقریبا داسې د اووم اتم ټولګۍ راایسته بیا م شعر ویل شروع کړی دی تر دننه پورې. ما ګوډ کوم چاپ کړی نه دی، خو بهرحال له شعره زخم علاقه پرې شوې نه ده. او د دغه علاوه نو بیا زده کړې چې دي هغه د کوچې پوهنتون څخه کړي دي، په رسنیو کې، په ماس کمیونیکیشن کې. بیا د هغه پس دوه درې ځایه تللی یم، امریکې له او انګلینډ له، هلته مې هم یو څه زده کړې کړي مې. دا وخت مې دا تېر وو څو کلو څخه دلته په اسلام آباد کې ما خپله یو موسسه یا یو تنظیم پرانستی دی، یو سازمان ورته ویلی شي د ځوانانو د زده کړې او د روزنې په حواله باندې. نو دا هغه مشرتوب را په غاړه دی، ډېر ښه. په اسلام آباد کې ورته میشته یم.
ډېر رازق صاحب، ستاسې پر ادبي ژوند به وروسته هم خبرې کوو، او په دې به هم پوښتنه در څخه کوو چې دغه کوم سفر چې مو تر اوسه راکړی یا دا سفرونه چې مو کړی دی دغه ستاسې پر ادبي ژوند څه اغیز کړی دی؟ خو تاسې د بوري یادونه چې مو وکړه، نو څنګه چې زموږ دغه خپرونه د غزل محفل دی، نو پر غزل به خبرې وکړو. څنګه چې د خیبر غزل مشهوره ده، داسې د غزل ځینې بیلابیل حوزې دي، سیمې دي. بورای هم یو هغه سیمه ده چې پښتو غزل ته ډیر څه ورکړي دي. څه فکر کوئ چې آیا په معاصر پښتو غزل کې یا نوې پښتو غزل ته د بوري څه ورکړي دي ستاسو په نظر؟
زما په خیال چې غزل چې کوم د رسمي شاعري په شلمه پیړۍ کې پیل شوې ده، زه دا ویلی شم چې د دې بنیاد، د دې تخم په جنوبي پښتونخوا کې شاید د اخونزاده صاحب، د عبدالعلي اخونزاده پس، د بورۍ یو داسې ټاټوبی دی چې په هغه کې یو تسلسل پاتې شوی دی. یعنی ما زخه هغه شمېر نېټه هېره ده، خو داسې چې غالبا د 30 په لسیز کې یا تر دا هم له مخه د بوري څخه د اردو یو رساله وتله د کندلسان په نامه باندې، او یو متنوع شعر دی چې زیاتره خو 80% آبادي خو پښتانه دي، خو په ښار کې دننه چونکه د اردو او د سرایکي او د هزارګانو خپل د شوړې وړې لکه تاسو روزې سره نو لږ وږي د خدای یو بین لسانی فضا دلته پاتې شوی ده د ادب په حواله باندې. او پښتو سی دا هغه بیا خوش قسمت په دې پاتې شوی ده چې په دې کې یوه ډېره درنه کورنۍ لکه د مایل صاحب او د ګوهر صاحب د کورنۍ چې ده هغه دلته پاتې شوی ده. مایل صاحب غالبا د پښتو د نوی غورځنګ چې دی د هغه ابتدا کړې ده، او له هغه پس د کشر سید ګوهر صاحب او بیا له دوی سره ملګری زموږ خور استاد ما خیر محمد عارف صاحب دا کیسه او دا تسلسل سه دی دا بیا روان ساتل دی په دا کې بیا له کتاب څخه چې معلومه ده محمود ایاز او سهیل جعفر او خدای بخښلی افضل شاو او داسی نور بیا دا زموږ تر نسل پورې لري پس بیا تر دا نوی نسل پورې سلطان بختیل او ګوریوالو خدای دې وبخښي ارسلان خان نو تر دا ځایه پورې خو ډېره توانه او متحرکه پاتې شوې ده او زما په خیال دی چې دا نوې لهجه هم پښتو ته ورکړې ده او شاید یو ځانګړی اسلوب او مکتب هم ټاکلی دی او زه دا ویلی شم چې د پښتو غزل له تاریخه څخه د پښتو ادب له تاریخه څخه د بوري برخه سي ده شاید منها کول ګران
رازق صاحب څنګه چې د پېښور خواته د حمزه بابا دوی چې کوم معاصر شاعران وو یا له دغه وروسته چې په دې وخت کې د پښتو غزل هغه خواته څومره مشهور اسوه په دغه وخت کې ورسره په جنوبي پښتونخوا کې خصوصا د بوري ادونه کوم جوړ کو نو هلته خیر محمد عارف صاحب سید گوهر صاحب او زموږ دین نور شاعرانو ډیره ښه غزل ولیکل خو هغه شهرت تر لاسه نه کړ څه فکر کوي علت یې څه دی
زما په خیال چې زموږ دا سیمه کې ده که نه په هغې کې یو خو زموږ دا لهجوي توپیر څه دی که نه د هغې له وجې څخه هم شاید موږ چې کوم رسمي ادبیات دي که خو هغه ته چونکې تعلیم او علم او زده کړې چې دي هغه په پښتو کې داسې ډېرې لږې پاتې شوي نو د خلکو چې هغه کوم مزاج دی ادبي هغه شاید د هغو په شخصي په هغه فولکلور کې کېدله نو دا رسمي ادبیات هغه وخت زیات نه روي شول یا دا هغه رجحان زیات شو کله چې خلکو کې تعلیم زیات شو او هغه رسمي ادبیات ته رجوع وکړه نو یو مده خو شاید دا هم وي او ممکنه دا داسې مطلب زه یو خیال څرګندومه چې دلته په خیبر پښتونخوا کې چې د دوی کوم فولکلور دی هغه ذات په هغه کې چې کوم آهنګ دی هغه هم د غزل له مزاج سره ډېر نږدې دی نو خلکو هغه زر شاید قبول کړی دی او دویم خبره دا هم ده چې دلته د علمي مرکزونه هم پاتې شوي دي نو له هغه وجې څخه په دغه کې یو تسلسل هغه دی پیر روشان له وخته څخه یا شاید د امیر کور له وخته څخه را روان پاتې شوی دی نو دلته چونکې په دې سیمه کې دا د علمي مرکزونه دومره متحرک نه دي پاتې شوي نو رسمي ادبیات هغه رنګ رسمي نه دی نیولی دي لکه څنګه چې د شلمې صدۍ په آخري څلور پنځو لسیزو کې ونیولی
رازق صاحب تاسو په شعر کې د فولکلور خبره هم وکړل نو په دې به مخکې پر مخ هم خبرې کوو خو مخکې له دې چې زموږ اوریدونکي پوسی چې په نوې شاعرۍ کې د فولکلور رنگ په څه معنی نو دا ستاسو یو غزل به اوریدونکو ته واورم بیا کېدای شي چې پر دې خبرې وکړو ستا د هیلو تر شا څه وو ستا څېرې نوړاندې څه دي ستا د هیلو تر شا څه وو ستا څېرې نه وړاندې څه دي ستا شایست هم مسخر سو اوس د دې نه وړاندې څه دي او راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه چې گمراه وختونه زده کړي د لمحې نه وړاندې څه دي او تور یو په بل پیېمه خو ستا نوم ځنې جوړ نسی تورې یو په بل پیېمه خو ستا نوم ځنې جوړ نسی له الفه تپوس وکړم چې له یې نه وړاندې څه دي او ستا بیلتون د اور له ذاته سرت مې نیم نسو راپاته ستا بیلتون د اور له ذاته سرت مې نیم نسو راپاته اور مې واخیستی ایره سوم له ایرې نه وړاندې څه دي رازق فهیم صاحب ستاسو په شاعري کې مې د پښتني فولکلور ډېر ځله څرک تر سترګو سوی دی او د دې غزل په دې وروستي بیت کې هم که وګورو فکر کوم چې دا بشپړ یو غاړه پکې ځای سوی ده ستا بیلتون د اور له ذاته سرت منیم نو سوراپاته څه فکر کوئ چې آیا د له فولکلور په نوې شاعري کې استفاده کول څومره ګټه او څومره خوند شاعري ته وربخښلی شي
زما په خیال خو زیات امکانات موجود دي او شاید موږ تر اوسه پورې هغه ته په هغه پوره توګه رجوع نه ده کړې فولکلور هم اگر انګه داغه تخلیق په هغه تناسب نه دی پاتې خو ترسته شاعری کې کېدل شي چې دا د انګریزي په اصطلاح باندې پروډوس شي هغه انرژي چې کوم په فولکلور کې دا یا هغه تور شي دی یا هغه یو په سپنځر شي د ژوند په دې فولکلور کې موجود دی موږ کولای شو چې لږه د استفاده وکړو نو دا زما په خیال باندې د شاعری شاید لوړه شاعری لږه د تخلیق کېدلای شي ما دا سیدر سرزیدا کوشش کوم چې کړی خو چې لري برابر سره ما ته زه چې زما په خپل تربيت په دې سیمه کې شوی دی دا فولکلور زما شاعر مشهور یو رنګ دا غوښته کوي کړی دی نو کلام چې شعر لیکم نو هغه اصطلاحات او ایمیجری چې دا غزما په لاشعور کې موجود وي هغه یو رنګ نه یو رنګ خپل ځان څرګند کړي خو زما په خیال په دې کې د خبر امکانات موجود دي او کسرې څه فیلډ نه شي نو ډېر کار ځینې خپل شي او پښتو ته شاید یو نوی لهجه او ادبیات او شعر ته شاید یو نوی سیم پر کولای شي
رازق فهم صاحب زموږ شاعران ته څه وینا لري چې کتا سي کتلې چې زموږ فولکلور کې څنګه څومره یو رومانوي رنگ دی پکې کاغه غاړه ده ک هغه ټپه ده یا لنډۍ ده زموږ په معاصره شاعري کې ډیر کم هغه سی یو رومانوي رنگ تر سترګو کې زموږ یو شاعر ته څه فکر دی چې هغه ک نوې شاعري کې هغه لمړی باید خپل فولکلور د شمو مطالعه کړی وي
ما ته خو دا چې ډېر دا چې معلوموږي مطلب دا د دغه خپل یو ټولنیز اهمیت خو شاید وي په سیاسي توګه باندې خو زیاته شاعري دا چې معلوموږي لکه ری یو څمري شي دا او دا چې هم معلوموږي چې له خپل تاریخ سره دا چې ډېر مربوطه رشته نه لري لا خپل څه کوم تاریخي لاشعور دی له هغه سره یا له کوم ثقافتي لاشعور چې دی له هغه سره داسې ډېر مربوط د نن غزل چې د پاغه کې ریاکشن او احتجاج او یو رنګ شدت هغه پکې زیات دی دا په خپل ځای باندې یو اهمیت خو دی ځکه چې دا کوم چاپرچل چې موږ شاوخوا دی او ژوند په کې کوه هغه په خپل هم ډېر کړکېچن دی او شاید موږ د رومانیت د نن څخه کم امکانات دي هغه زموږ په ژوند کې نشته نو ځکه زموږ په شعر کې هم نشته خو شاعري په کار راځي چې هغه څنګه چې کوم د سلونو کلونو تاریخ دی له هغه سره هم یو ربط او تعلق لري او ستا راتلونکی چې دی د هغه صورتګري هم کوي دا لوړه شاعري کېدلی شي او داغه په پار له کته چې ذکر وکړي مطالعه دی رزولوی دا مطالعه خو شکونه دا د لوی شاعری مطالعه کاغه په اړه ژبه کې چې دنیا لوی شاعری څنګه تخلیق کړي نو هغه خو ته ډیر کم خلک داسې دي چې هغه توجه لري خو بیا هم په پښتو کې په خپل یو جنایت موجود یو داسې خوند په کې موجود دی چې مطلب لا ډیر ځوانان چې هغه ډیر لوی مطالعه نه لري هم دا وی په شاعری کې یو داسې درد او یو داسې ژورتیا ده چې ځینې ځینې شعرونه خو بیخي سړی وسوري او ډېر خوند کوي نو زه خدای وایم چې مطالعه ضروري ده او نوې اکثره زه دا خبره کوم چې دا کم عادي ترتیب دی که نه د شعر ویلو لږې وخت ماورا باید چې موږ امکانات ولټو او نوي کالبونه او نوې ژبه او نو وی علامات وګور هغه کولای شي چې د خپل تاریخ را واخلو د خپل فولکلور را واخلو یا چې دا نو ژوند کوم سلسله او کوم شان پر موږ باندې فولکلوري او ربلوي لا غوي ز استفاده وکړو
رازق صاحب تاسو د نوې شاعري خبره وکړه ستاسو د خپل ادبي سفر په دوران کې کراته وای چې تاسو کله غزل پایل کړی یا چې مکله د لومړی شعر ټولګه چاپوله داغه او د اوسنۍ غزلې ترمنځ دا سفر څنګه ویني پښتو غزلې ته خصوصا د نوې غزلې ته په څه نظر ګوري چې آیا څومره بدلون پکې راغلی دی
بدلون ډیر پکې راغلی دی نو هغه ډیر ګران شوی دی او شش شعر چې هغه ډیر راغلی او ډیر دغه غواړي ډیر ځار غواړي نو زه خدای مې چې له مخه به داسې اوسې مطلب تا به کله چې نو غزلو شعرونه غزل ولا یو دا شعر په څومره درې شعرونه به د برکې ته چلېدل خو اوس ما ته په خپل اپیل نه کوي، مطلب چې په یو شعر ولیکې ته او په هغه کې د دوه درې سخته کافیه بدلي لپاره په شان ته کښېږدې. او ما لیدلي دي ځینې ځوانان ډېر زبردسته کوشش کوي او محنت کوي او د هغوی په شعر کې یو نوی ژوند او د هغوی تر شا کې کم ریاضت او تکلیف هغوی پر خپل ځان او پر خپل زړه او دماغ او په سوچ باندې وړي، هغه پکې بریښي له ډېره ورایزه.
نو رازق صاحب کله تا دغه وپوښتو چې دغه دویمه شعري ټولګه چې د تر اوسه نه ده راغلی او دومره اوږد ځنډ دی پکښې، نو آیا سبب خو به دا نه وي چې زړه نسی کولی چې هسې نه وي چې مقابله سخته ده اوس په دې میدان کې چې کمزوري شاعري رانه سي؟
یاره دا مقابلې لپاره مو شوشته در څو هم له مخه نه دي کړي، البته دا د شیشان نصر پرتیزي کې چې مطلب ته شی ولیکل شي ازاله شیان کو نظر واچوي، دا درته معلومه شي یاره که بلکې لږ د نور کار کولو ضرورت دی، لږ نور د ښځې نو لږ زما خپل فطري کاهلي ده، سستي ده او لږ کله کله د شیانو کاختي شي، نو له دې وجې زه ښه نه یم پر برابر شوی. البته اوس ورته سنجیده یم، یو خو دا کوشش کوي چې کېدی شي د غره مجموعه شي دکه او دې ته مو په دې باندې هم لګیا ولم، ما چې څه شیان په کې کمزوري دي او درې ستادي روایت شي، نو دا هغه په تکلیف کې یو څه اصطلاح پکې وکړم او درکې چاپکم، یا ممکن چې مطلب چې نوي شیان او څه منتخب زاره شیان چې دي له هغه څخه یو نوې مجموعه در ترتیب کړم، نو داسې لګیا یم.
رازق صاحب ما چې کومې غزلې مو ستاسې واورولې هغه خو څه زړې دي، نو که ممکن وي یوه نوې غزل که زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ.
بس دا یو غزل مو په یاد ده څه نه، دا نور خو زما داسې دوه دوه درې درې شعر په یاد دي، یو غزل به دا په پښتو وایم چې
ارشاد
خو د پښتنه ده، خو د پښتنه ده په سجده درته بدله کړم،
هوډ پښتنه به په سجده درته بدله کړم،
لور دې راښکاره کړه چې قبله درته بدله کړم.
واه ډېر ښایسته.
هوډ پښتنه به په سجده درته بدله کړم، لور دې راښکاره کړه چې قبله درته بدله کړم، او عشق ته په کومو کتابو کې روایت لري،
عشق ته په کومو کتابو کې روایت لري،
کومو کتابو کې روایت لري، وسپنه چیروغه کیده درته بدله کړم.
آها ډیر ښه ډیر خوندور.
عشق ته په کومو کتابو کې روایت لري، وسپنه چیروغه کیده درته بدله کړم، او ایل څه دی زهی څه دی نصب څه دی کهول څه دی، ایل څه دی زهی څه دی نصب څه دی کهول څه دی، ژبو کې چې ټوله شجره درته بدله کړم.
ډیر ښه ډیر
ښه. ایل څه دی زهی څه دی کهول څه دی نصب څه دی، ژبو کې چې ټوله شجره درته بدله کړم، او شعر دی چې ستا له لندو سترګو مې د اور کسب زده کړی دی، ستاله لندو سترګو مې د اور کسب زده کړی دی،
ډیر ښه.
راکړه چې دا اوشکه په لمبه درته بدله
کړم، ډیر ښه.
راکړه چې دا اوشکه په لمبه درته بدله کړم، او دغه دی ټول هر څه چې په ژوند کې ما زده کړی دی،
دغه دی ټول هر څه چې په ژوند کې ما زده کړی دی،
وایا چې کومه نظریه درته بدله کړم.
ډیر ښه.
وایا چې کومه نظریه درته بدله کړم، او نور نه راځي یو شعر به شاید نورم ته پښې وخنو. بس
مننه اورېدونکو هم راغلي دي، فهم صاحب کوم خوښه وي دوی به هم په خبرونه کې را شریک کو.
خو بالکل.
ظاهر بنگش صاحب له کور می هرکلای درته وایم.
قربان می خیل فرتا تا او ګران ملمتا مینا سلامونه وایم په کور میواله، مینا امید لرم چې روغ جوړ به وي.
خوشاله اوسې زموږ مینا او سلامونه مومنه.
او صدقه شم درنه قربان، د یو غزل در سره شریکوم، نوې غزل ملي کله.
او خوان به وي کی راځه.
وای په خوب کې سپین کمیس په سره تار ګنډم، په خوب کې سپین کمیس په سره تار ګنډم، او ټک پرې کوم لبي وسې ګنډم.
ته بیا وای مطلب بیا وای.
په خوب کې سپین کمیس په سره تار ګنډم، ټک پرې کوم لبي وسې په زړه تار ګنډم.
ښه ډیر ښه ډیر.
او مننه. ورته تخنیږي رسپړیږي په لمبو سوځيږي، ورته تخنیگی رسپړیگی پلمبو سوزیگی خدایا چې کله به زخمونه په هغه تار ګنډم
ډیر ښه
او په خپل خوب ګورم په خپل تعبیر وباسم ټول خپل نیمګړی ارمانونه په یو تار ګنډم
ډیر ښه
او مننه تا تا تعجب نخکاری دی لیونی راست کی زما تا تا تعجب نخکاری دی لیونی راست کی زما نه هری دن کی پی غورونه دی په خطر ګنډم
ډیر ښه
او خیری او مطلب دی او دا بو تا تا او شاید پدلې وی ټول مینوالو تا د هغه زنی خال می ډیر خوخ به ظاهر بنګشه د هغه زنی خال می ډیر خوخ به ظاهر بنګشه
مننه بنگش صاحب لکوٹی ہلے درخواست مار کلا ہلے فکر کوم د ہلے لائن پریسو پدی ہل چې زړی ور لښتو نه ځکه چې ډیر وخت په لائن کې پاتې سوله رازق فهیم صاحب استاد په مخکینی شعر کې په واغه کې د اور کسب کنه نو په شاعری کې لکه دغه ترکیبونه څه فکر کوي چې آیا دا څومره ژبه ته څومره واده ورکوي او په شعر کې دغه ترکیبونه او اصطلاحات څومره ارزښت لري
دا یو مهم سوال په دې باندې دی چې نوې اصطلاحات ځان ته په کار دي سره مشخص کی او وی تا کی او وی ته نوې یو نوې معنویت په ځای شو چې پیدا کی نو ما خو خدای ستاسو چې ډیر دا نشته کوشش نه کړی البته چې شی راسي بیا په خپل فن را کی دا اور کسب ماتم ډیر اپیل کوي خو یو رجحان دا سی هم ستاسو د نوې شاعری کې کړي مطلب په هغه کې دا زبردستی هم ستاسو کنه کوي او ګوره تک نوې یو ترکیب پیدا کړي نو په هغه کې به مانوي امکان موجود وي چې دا یو ست پیدا کړي د ژبې یا په معنا کې کنه عموماً دا سیوی بیس مطلب پر دینی بھی شاعری کی دستش نوی والی دا پارا ہم یا زبردستی پر رجحان باندی ہم پر شیر و پر جیب باندی ہم سی کل کل آغا شیر سی دی کنی آغا ترکیب سی دی کنی آغا مانا یا بیر شکل وی زیجاوی آرخ نلگی یا آغا مانوی امکان سی کم شیر شاعر پر کی پیدا کول غاری آغا دمر غنوی خدا هم صحیح ده چې کدا په یو الهامی طریقه باندې په خپل یو په یو خودرو طریقه باندې غنویواله په شیر کې راځي د یو مزاج د بدلون سره نو هغه خو بیا تسلسل پیدا کېدلای شي او هغه شاید رواج هم ومندي خو کچیر زبردستی وي پکې او بیا شاید دین کیر روزو کی منی او شیر راغه په وین کی او لاس وار می سوچ کو کی سیارا دا اوس څنګه کم خو بس ما که یعنی هغه معنا چې دا که چې زه خپل چرت تر تو ما د سی بیره کنکریټ یا د سی بیره هغه په اندر دي کې اوس شورتې کې د تور سپینا بلک اند وایټ کې معنا نه راوځي خو یو شی دی په کله کله لکه دا شیر دا شی وو چې د شپې مې وسم او شپولونه ماتوم د ورځې د شپې مې وسم او شپولونه ماتوم د ورځې سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم وخت
ډیر ښه
نو بس دا کله کله دا چې شعر راشي کله کله نو ما ته دا چې د لغانه سره سوچ کوم چې یاره دا به قبول شي دا په غوږونو په سماعت او په اورېدلو باندې خو درون نه پیوځي نو دا 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 دې یو باریک څه دا کنه چې مطلب نوې والی هم باید څه شي وي خو هغه نوې والی چې د نن باید چې هغه مانوي امکان چې دی کاغه د ایمجری دی یا د خیال دی یا د فکر دی یا د احساس دی نو چې هغه په شي وي نو بیا هغه شاید قبولیت پیدا کړي
صحیح مننه نو رازق صاحب په دې لچ ستړی کړی منه نو که خوښ دی او څه دمه بدر کوم او سندره به سره واورو
بالکل
د گلزار عالم په ژغ کې به د رحمان بابا کلام سره واورو
فقیر شمیر فقیر یم کم سوپ امیر شمیر امیر یم د دل برو صدقی لره غواړم ہسے نہ چپ دنیا پسے زہیرم چی ہمیش پوگ ناری دو ہجران آرم رحمان زکا دخ پلیار و مختزیرم خوشالا دولتا میں غلام آندی زرحمان 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 پا پختو جبا علمگیریم قدم دی ہمیشہ زما پسر وے کش کے زخاوری ارے داستا دے در وے کش کے زخاوری ارے داستا دے در وے آدم یا اندلیب شوی یا نسیم د صبح آدم یا اندلیب شوی چی داستا پا گلشنونو می گزروی چی داستا پا گلشنونو می گزروی چی قدم دی همیشه زما پسروی چی قدم دی همیشه زما پسروی کشکی زخاوری ایره داستا دروی کشکی زخاوری ایره داستا دروی ربی بوائی ما رحمان تا
ده وی او ای دی واخ پراوانه دوام لری زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو یو ځل بیا د غزل محفل خبرونه کې هرکلی درته وایم په دې هیله چې د ګلزار عالم له سندرې مو خوند اخیستی وي. د غزل محفل خبرونه کې اکثر موږ د اوریدونکو ټلیفونونه هم اخلو خو نن چې ستاسو ټلیفونونه نشته په دې هیله چې راڅخه خفه سوي نه یاست او زه به بیا هم تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کوم او تر څو چې له خبرونه له یو څه وخت لرونو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره د 001202205403 یوه بله شمیره ده 0800005090. رازق فهیم صاحب په پایل کې مو په خپله پیژندنه کې وویل چې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته مو سفرونه هم کړي دي، نو کدا در څخه وپوښتم چې آیا دغو سفرونو ستاسو پر ادبي ژوند څه اغېز کړی دی؟
یار دا زم پر دغه کې په دې باندې چورت وم، خو داسې واضح مثالونه یا علامتونه داسې نه سم دغه کولی، خو ما ته داسې کله کله ویشي چې دا شعر څه دی که دا ځان ته خپل زنانو مکان لري، بلکې دا زه نه وایم که نه، یو ډېر محترم نړیوال شخصیت د ادب که نه رسول زتوف، هغه ډېره خوندوره خبره کوي که نشي شعر څه دی یا هنر څه دی، هغه ځان ته خپل زمانو مکان لري. کله داسې وي چې مطلب ته به لکه دا اوس ته په واشنګټن کې، خو دا زموږ ارواح څه دی که داسې چیرې زېږېدلې دي دا هملته ګرځي. زه په یقین سره تاته یم چې مطلب د لس کاله خو زه دلته په اسلام آباد کې مېشت یم او عمر مې تقریبا داسې له تېرو 15 کلونو څخه په سفر کې یم که نه، یا دلته دلې په ښار په پاکستان کې یا د باندې، خو چې خوب وینم په خوب کې بس هماغه ځای دی که نه چې چیرې یم، چیرې پیدا شوی یم. او شاید دا زما له خمیر سره شعر او هنر څه دي دا مل تاسو اغېزل شوی دی، دغه خاوره هم شاید له هغه ځایه څخه راپورته شوې. نو دا سفرونه خو په نظر کې وسط راوستلی دي یقینا، او دا چې ظاهره ده مطلب د ژوند کولو انداز د ژوند چې کوم شایستونه دي هغه باندې زموږ سوچ او لاشعور منور کړی دی، او یقینا به د هغه اغیز وی کله چې شعر لیکم نو چیرې نه چیرې وي. تېر ورځو کې په ذهن کې مو که نه د پراګ ګودرونه مو په دماغ کې ګرځېدل، او په یو شعر کې مو وتره بس بیا یې خوند نه کوي را ما وس یاره دا به د پښتنو ته به د پراګ ګودرونه څه معنا ولري، نو حالانکه داسې یو شعر راغلی وي چې نو کله کله داسې وسي او دارنګ هم سوي دي که یو وخت په دغه کې وم په اردن کې وم او ډېرې یو ځنګل ته تللي وو، هلته مې درې څلور شپې وکړې په یو سلسله کې، نو یو درخته وو، یو درخت سره یو دا د سنوبر درخته وله پخوانۍ، موږ به راغلو داسې د لاغې د هغې لاندې به ناسته کوله، نو چې بیا بېرته په سفر را تللم که یعنې ماسکه کوم وخت دلته مو په لارې یا چې پاکستان ته کور ته را ورسېدم یو شعر مې ولیکې، او په شعر کې دغه درختې امت شوي هغه زما په شعر کې ځان څرګند کوي که نه، داسې یو شعر وي چې بر مې سنوبر غوندې د ځان په لوی ونه خو شین یم خو دننه په خپل ځان کې رازېدلی یم.
ډېر ښه.
نو داسې هغه امیج کله هر ځای څخه اخیستلی شي، خو دوه درخته مطلب کېدای شو دلته مې یو ځای لیدلې وه، خو په ویل لاس کې بس فرق شاید د شیر کا وخت پیدا شي او په جهازونو کې په سفرونو باندې دا د وریځو د ورځ دغه نو ما یو لږ نه زم لیکل ما خبر خو اې د شنه اسمان شکونکه په دا باندې کومه د وریځو رمه او سیش نو هغه ته الهام درکې او سفرونو خو په نظر کې وسکته او په ذوق کې او ورته راولي ډایورسټي راولي زوږ سي دی هغه په خپل نوې لزتونه له نوې زایکو سره سره ولات سي له نوې احساسات سره سره ولات سي او هغه احساس لا مهاله په شیر کې مرزي خو ژبه چې په پښتو ده نو هر کله چې هغه راغلي دي هغه ځان په دغه د پښتو په خمیر کې اچولې
رازق صاحب مخکې مو په شاعري کې له فولکلور څخه د مانوی استفادې خبره وکړه چې د فولکلوري شاعري رنگ په نوي شاعري کې څومره ګټه لري څومره خوند لري آیا کلم دا تجربه کړې ده چې د غاړي یا د لنډۍ په وزن کې مهم د غزل لیکلو هڅه کړې ده کنه
یار زه نو په کده پورا غزل په منځ مخه لیکلې چا لیکلې ده ملګرو لیکلې ده زما د ګور صاحب یو پر غزل یا په یاد وسې د لیکلې ولا خو ما نه د لیکلې ده البته دا چې په دې شی له ریدم زه خبر غارم له ریدم زه خمو اخستنه ډیره کړې ده کاغه د اتر غاری کاغه د نورې منظم کا کړی غاری تردا پوری سلا آزاد غاری دي کنه چې دا زمری پاتو لازم د ژوند نورې کتلې را نو دا ما یو شی چې لیکلې ده کنه چې د پاخو عمر ګدره زمری پاتو لازم او ځوانو ته ملای وکړه زمانه را ته نشماره
نو کدی خوښ دی دا غزل به اوریدونکو ته زای ورته ورم کې تا وره
او قربان بالکل
خدای چا سره ویشلې عقیدې را ته مشماره خدای چا سره ویشلې عقیدې را ته مشماره محبت را سره عام کړه سجده را ته مشماره او د پاخه عمر ګدره ز نری پاتول زما د پاخه عمر ګدره ز نری پاتول زما و ځواني ته ملار وکړه زمانه را ته مشماره او زما نکهم په بدی کې د ګدر د وبو مردی زما نکهم په بدی کې د ګدر د وبو مردی پل مانزه کې خطا کېږم سپین خلی را ته مشماره او ز خزان وهلې ونه ته د ګلو تنکی لښته ز خزان وهلې ونه ته د ګلو تنکی لښته عمر نو زلمیانه حسی شپې را ته مشماره رازق صاحب یو اوریدونکو خبرونه تراغله لنی کمر او شوس چې یو اوریدونکو خوم پیدا کړ اې اسمتیار خوشحال ل کوم ځای مو ټلیفون کړی اسمتیار صاحب
مننه وتاه او سپو دې سره دا غره دې دی ټول کار کوم ته ګل ګل نه زول او ردونکو ته اسمتیار خوشحال د سره په څیر اسمان د تیر په شان دې نه راځل مونږ ته بل څه په دایې له شروع جوړه خوشاله به
خوشاله وسې مننه لکه مزه دې ټلیفون کړی
ام دا یاره دا چې نو سر شال او پنجاب دا معلوم ولا څه ښه
ښه دا کوم ځای
دا
د ډب خان زی صحیح ده نو څه دی راوړې د خبرونه ته
مننه چې څه پرون تر دا زمزمه کاو واستو له دې چې ډالې ګورم چې خوشاله چې ګوتې سپیشل ډالې
او راځه
شیر شیر خو نو خپل کتاب خو نو را سپاته سوي دي په سفر کې ما دا برمان بابا ته ډالې کوم
نو خپل کتاب د چاپ ته چې توای کتاب درڅ خپاته سوي دي
چا
ته نه دوه خوښي ده په کافي کې لیکم شپه کافي در څه پاته سوې ده نو زاد رحمان بابا په شیرونو بم گزارو وکړه
زاد رحمان بابا د څه علیکم رحمان بابا وای عاشقه ده نغری پر غاله نسلی
عاشقه
ده نغری پر غاله نسلی تر څو ته تیار پچی وروان نخل زال زول بس د وخت را کول یو ځان مننه سکوم زره خولانه نه خو سوارم الله تعالی
مننه اوریدونکو یوه هله کوم چې خبرونه ته خپل شعرونه راوړی شبو ځکه چې دا خبرونه شاعرانو ته ځانګړی شوی دا وکړه بل چا شعر وایستم چې سم په یاد وی او لیکلې می نو چې موږ د خپل کلاسیکو شاعرانو شعرونه هم غلط وایو په خبرونه کې نو دا فکر کوم ښه خبره نه ده رازق فهیم صاحب څه فکر کوئ چې آیا د اوس خو د ټولنیزو رسنیو زمانہ د چې فیسبوک او دغه په پښتو غزل باندې څه غیز کړی دی
زما په خیال چې ډیر مثبت اغیز کړی دی او دا شی چې یو له بل سره مربوط کړو خو به یې ویری سالې ته ناستل او غبن کړو یو ځای راتلل او کلم بیا د پښتو رسالې خو تاسو ته پته ده چې دا ژوند د سیدر دوام نه لري خو دا رسنۍ نو چې کوم کله فیسبوک له لارې دي کله انټرنیټ له لارې دي نو کم از کم دا څه وکړي چې دا اوس شعر چې کوم مزاج دی له دې څخه سره زه په خپل سیاره ورسته پاره خلاصه کوم یاره یو لاس پنځه لس نیمه غزلې نظر سره راځي نو تر دا ځای پورې خو یې ډېر مثبت کار کړی دی چې پښتانه او پښتو شعر چې دلته یې دی له یو بل سره وتړي او هغه ظاهره د یو بل څخه د استفادې لارې هم پرانیزي خو بیا د فیسبوک خپل یو ټمپرمنټ دی په انګریزي کې چې ورته دی نه هغه رساله ته خو به ته بهخي یو آمادګي به د تزاین کړه نو بیا به تو ته کښېنستلې نو لکه یو پرستانه یو وجودي تجربه به ولا کنه چې په ترغه لوستلو تیرېدلې او هغه تجربه به دا یو کوم څه مطلب کوم شی به موږ وستو چې هغه پرستانه لا شعور او د مزاج چې دا هغه ظرفاته کېده خو دا چې د سي د مادر ټول چې د فیسبوک خپل ټمپرمنټ دی کنه او دا ورځه بس نو سیدر وکتی احساس کله کله ډیر شې شې هم خو هغه کوته چې دا کوي هغه سپورت لاله سی او شې چې هغه پانه ستاسو سترګو زخه نه هم شي به دوباره په سیدر به بیان پیدا کړي نو لدې وې چې هغه به خوندې هم پکې شي خو شې شې او شغه زم چې دا کوي دا تا ونی شي او تر ډیره نیولې بلکې زما سره ځین ملګری د کرشوال خواته هم را سره ملګری دي او زه دې داسې خوندور شیرونه لیکي چې سړی ته ډېر خوند ورکوي دغه یو ملګری دی زبي عیار چې درې څلور غزلې ما ولیدي ډېر خوندور شعر لیکي شانواز باکر خونواده ډېر مشهور سو هلته په کوټه کې زموږ ملګری دی د نسیم ایثار په نامه باندې له ما سره په فیسبوک ملګری دی داسې بل مشافه ملاقات مې د څه سم یو کتاب دی چاپ تیر علي ژلې دی
فکر کوم دوی د شعرونو ټول کې چاپ شوی دی وای دا اوس تیر کال چاپ شوی دی
او نو په شعر کې خدمت ډېر خوان معلومږي او ډېر خوان کوي ډېر ښه شعر لیکي کله کله زبردستی پکشي خو بار الګا هم شي شلي
یو وخت استاد محمد صدیق سرلی راته ویلی وو چې دولچ ما خپل په ځواني کې به شاعري به ډیره کوله نو دول دا خبر مې وخت له استاد بختانی اوریدلې وو کدا بیا غزنفر صبر ټول چې دول چې هر ورځ باید یو شی سړی ولي کې یعنی چې ستاره ریاضت وي څومره ریاضت ډیر کیږي نو هغه ستا شعر پخې خو اوس ما ته د فیسبوک یادونه وکړ څه فکر کو چې په فیسبوک کې اوس بیخي د ریاضت په بسیار نوې سي نه دی بدل شوی او دا فکر نه کوي چې شعر ته تاوان ورسوي
بسیار نوې سي ویني هغه همسته البته دا سې مو سکه چې هغه ما سره کېدای شي دا مسله خبره دا چې معلومه شي لکه دا ټول غزل شته اوري یا لولې لکه یو سړي چې لیکلې نو دا یو رنګوالي یا هغه یکسانیت چې دی هغه هم پکې جواب دی ما ته خدای شي کله ښکاري دا توپیر ډېر یعنی نوې لهجه نوې خبره ډېره کمه کغه اصطلاحات وی او کغه هغه عوامل چې له کومو وجهو څخه موږ غزل لیکو هغه هم مشترک دي نو ځکه په هغه لهجه کې هم او په غزل په مزاج کې هم هغه یو رنګوالی چې دی هغه ډېر ښکاره دی دا پیښه کوم ما څه داسې مسله دا په کې معلومېږي او بسیار مې نشي چې دا ته سره ډېر څه شي لیکي ته مطلب ګورو سر سړي خپل ځان ته مزاج ټاکلی لکه شعر ولیکي
لاس غزل ولیکي په لاس غزل کې دوه غزل انتخاب دي او ځینې خلک دا یې کم لیکي او ښه لیکي او پر کوم لیکلو باندې زیات توان لري نو دا هم دغه خو بل دا خبره ضروری ده چې دا مشکې سخن په کار دي چې روان مو شي او کوم چې روان مو بیا دا سرچینې سي دي که دا کله کله بند شي او شناخته خبره به ستا به په خوله نه اوړي او تا ته به لفظونه ملګرتیا له تا سره تورې نه کړي نو دا توماس سوي دي او اکثره پر راوسي نو زه خدای وایم چې مطلب یو تواتر په کښې دی په ریاضت په کښې دی سره یې لیکي او که په دې سوچ کې شي بیا به یو وخت راشي زه به ښه شی ولیکم نو دا درویش صاحب یو خبره کوي چې هسې دا لوی خیال څنګه دا یو لوی خیال او یو لوی لمحه دواړه چې سره یو ځای شي نو نوی هنر او لوی هنر پیدا شي نو کله کله هغه لمحه چې ده که هغه که بس له لاسه ووتله هغه خیال د هغه رنګ یې نه شي پاته ما ډېرې داسې نمانی غزلې لیکلي دي بعد کښې پور کښېنستلی یم چې دا غزل پوره کړم او په غزل کښې شعرونه ولیکل شي هم خو هغه داسې معلومېږي لکه سړی چې پیوندکاري په کښې کوي داسې نویوالی یا دغه یې لکه د دوو غزلو چې یو ټوکړې ته په یو شي کښې وتړې نو داسې دا خبره صحیح ده
رازق صاحب دا موږ اوسنی شاعران که موږ وګورو که په پېښور کې دي که په افغانستان کې دي که موږ په جنوبي پښتونخوا کې دي ډېر هغه ښه شاعران چې دي که موږ د دوی ادبي سفر ته وګورو دوی تر یوه تنقیدی سفر تر یوه تنقیدي بټۍ راوتلي دي چې د هغه سبب په دغو سیمو کې چې زموږ کومې ادبي او علمي ټولنې وې په دې کې به دوی ناستې کولې تنقیدي غونډې به یې کولې پر شاعرۍ به یې بحثونه کول څه فکر کوئ چې آیا دغه بحثونه اوس کمرنګه سوي نه دي او دا یو تاوان یې نه بولئ چې زموږ نوي مبتدي شاعران چې شاعري پیل کوي یا تر دې سفر راتیریږي نو هغه ګټه چې د دوی شعر ته رسولو نو کیدای شي دوی له هغه بیا برخې شي
شعر ته خو په خپل ځای باندې تاوان شاید وي خو دا هم موږ لیدلی دي چې د دې ډېرو ناستو میستۍ باوند د میستۍ باوجود خلکو ښه شعر لیکلی دي خو له دې سره سره یو حساسیت لري که نه هغه تنقید به په سړي کښې یو روایه پیدا کړه چې تا به خپل یو شی یا هنر یا غزل یا یو نظم یا نثر دا به د هلته وړاندې کړي نو په سړي کښې به دننه خپل هم یو زغم پیدا کړي خو اوس که چا ته سمه خبره وکړي هغه ډېره بده په ځان یاره زه خو نه عقلي کولې ما ته داسې خبره زما په فن او زما په شعر ولې دا رنګې خبره کېږي نو هغه رویې چې دي که یا په هغه کښې یوه حساسیت چې دا تنقیدي مجلسونه به ماتوي او په سړي کښې به یو پراخوالی راوستلی هغه تنګي موجوده ده او ډېر ملګري به وي او ته به ډېر زړه ته نږدې ساتې که بله ورځ به ستا له خولې څخه یو چا یو بل رنګه خبره کړي او څه کړي نو بس دا د فیسبوک ملګرتیا او نه ملګرتیا خو هم ډېره اسانه ده بله ورځ بس څوکه ته به پوهېږي او ته به انفرینډ کړې نو دا تنقیدي مجلسونو کښې خو زما په یاد چې دا اوله وار ما یو افسانه تنقید ته وړاندې کړله درې ورځې مې طبیعت خراب درې ورځې خو بیا خو له هغه پس بیا په سړي کښې یو سک را شي یو زغم را شي یو برداشت را شي او د سړي په خپل فکر او په خپل شعر باندې یو تنقیدي رویه جوړه شي هغه ضروري هم ده د ښه شعر دپاره نو شاید هغه کمی ستا په دې ځوانانو کښې په خصوصیت سره
رازق صاحب نو د خپرونې په مهال مو ستاسې بېلابېل شعرونه او غزلې اورېدونکو ته واورول نو دوی به هم اوس په دې تمه وي چې دغه خوږه میوه به اوس چیرې پیدا کړو نو اوس که اورېدونکو ته دا زیری ورکړي چې آیا ستاسې هغه پخوانۍ شعري ټولګه اوس هم په کتاب پلورنځیو کښې پیدا کېږي که نه او بله شعري ټولګه به کله چاپوئ
نه هغه نه پیدا کېږي متاسفانه له ما سره دوې درې کاپیانې دي زه به انشاءالله دا ژمنه کوم که خدای کړي ول چې په راتلونکي دوه درو میاشتو کښې به دا زه بیا چاپوم که مو دغه چاپ کړ که مو بیا یو نوی شکل ورکړی خو یو شی به بېرته راولم او زه تېرو ورځو کښې هلته ننګرهار له تللی وم نو ډېرو ملګرو خالي یو دوه شیان اورېدلي دي په هغه باندې هم کور یې ودان له ما سره ډېر خواله کول او ډېر یې خوښ کړي دي نو په کار دی چې یو شی سړي لیکلي بیا اوس داسې هم سړي دي چې د ځینو یونیورسټیانو نصابونو ته زما یو دوه درې شیان رسېدلي دي نو هغه هم پسې ګرځي، دا معلومه محصلین چې دي هغه هم پسې ګرځي. نو په کار دی چې زه
نو یعنی شعري ټولګه مو په نږدې وخت کې بچاپ سره خیر رازق صاحب گھنٹہ پخت میں دو ما خول چوس بلا نیم گھنٹہ ہم نہیں تیر خو تخنیکی ہم کار مرا تھا وائے پروین وقت پہ پائے تر سے دو دے نو ڈیر خوان دے وکڑ زلخ میں غوٹ چدا خبر ہوتا دوا مرکو خو بیام لتا سے ڈیر مننا چراغ لا سا اول مشتر مو پدی خبر ونه کی گڈون وکڑ
استاد سے ډیره پیرزوینه د استاد څخه خوشاله لري او
او ردونکو له تاسو هم ډیر مننه چې د غزل محفل خبرونه مو تر پای را سره واوریدل. هر چیر چیاست شش پدر ته غواړو او د خبرونه په پای کې به د میرمن قمرګل په ژغ کې دغه سندره سره واورو. I'm not afraid.